السلام علیکم تاسو زه دی رادیو تواجه سپابن سن کې د سحر لس بجې سوی بل خبرونه مو پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوی ده خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا لوی درستیز پرون له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې د تیرې اونۍ حملې وغندلې په کابل کې د تیرې شپې اور لګیدنې د سره او مال زیانونه اړولې دي د امریکا او چین چارواکي د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم شوې حملې وغندلې دغه شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي دغه شورا ویلي چې وسلولو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 28 پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده هند امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی ټرمپ د چرشمې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکې غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تیرې میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستانه خپل نیمایي ځواکونه وباسي د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه کوي د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي یو افغان چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 28 نور ټپیان سوي دي اور د تیلو په یوه پمپ کې ولګېد چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور سو د روغتیا وزارت ویاند وحید مایر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د شپږو ټپي سویو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د پیښې یوه عیني شاهد سیف الله اژانس ته ویلي اور نیمه شپه د کابل په ختیځ کې مکروریانو ته نږدې ولګېد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د پولیسو چارواکو ورته په تماسونو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکیچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغیزمن کړي دي د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا سره به یوه ډله چې مشري به یې د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیریش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ورباندې تیر کال موافقه کړې وه د چین د سوداګری وزارت وایي دوړو لوريو په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې نن سوي د دغه خبرو نیټه تایید کړې دي. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یوه تجارتي جګړه کې ښکیل سول چې هر یوه د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یو امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه راز پرون پنجشنبه په خپل راپور کې چې د ځینو چارواکو په حواله پکې څرګندونې سوي ویلي، د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکو له 72 کلن ویب سره د دفاع وزارت د مسؤلیت اخیستو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایه مدیر پاتریک شانهان د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس تیره میاشت ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول استعفا وکړه. او یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې 3% برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوې اکثریت برخوالو ویلي دوی داسې اقدامات غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي. په تیرو 2 میاشتو کې د ماکرون او د ده حکومت پر خلاف د ژیړ واسکټ په نوم مظاهرهچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو د عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کوي. په نوې نظر پوښتنه کې 15% برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصد یې په اپریل میاشت کې 9.5% وه. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یوه ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په غبرګون کې بې له دې چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکارا ده چې هغه پر ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب دغه خبرو څه وي. دوی هغه نظامی مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د شاغلی خادم په وینا په اوسنی وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د شاغلی ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړی کولی شي.
ومردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د بدوسل کې د چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غرض د سیمې په سطحه د سولې خبرې تودې سوي دي. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دینی عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینې عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلحې او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع شوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي.
ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمیر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرگوارا علما محسن سفیدو به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاءالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګم د طبیعي است کې وخت علما به حکومت همکار باشه همدست باشه طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله یې د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمع آوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړي توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې په څو شیبو کې خبرو خو ستاسو یو څو سیمیسونه راخلو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ په خپل سیمیس کې لیکلي ډیره سخته واوره وریږي. حضرت الله همدرد له هلمند لیکلي ژمی دی باید له بې ځایه سو کسانو سره ډیره مرسته وسي. ګلاب شاه له کندهار لیکلي 2013 میلادي کال د افغانستان لپاره ډیر خونړی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید په راتلونکي کال کې د کتابونو د کموالي مشکل حل کړي چې کتابونه ډیر کم دي. بلخوا د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې زده کوونکي ورڅخه سمه استفاده نسي کولی. او حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ لیکلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان په ګټه وي. په افغانستان کې د سهار 10:14 کېدونکي دي. په اروزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د هوا له سړېدو سره په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. د دوی په خبره خلک خپل ناروغان په بد وضعیت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. ډاکټران له کورنیو غوښتنه کوي چې په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره د دوی تاوده وساتي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې غیزې پر تنکی او ماشومانو
ځړې د اسور کې چې هغه کې ته ټوخی کیږي
یا مشال
سره دغه ځړې شته هغه سینه بغل مریض شته د دې په مخنیوي کې څو شان ډیر مهمه دي. څه
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکی او ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوه کلونو کې د دنیا ته راغلي و.
دم
ماشم د پس ساين خطله سبنجي کې دل
روغتي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 20% نه زیاته سوي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده،
چونکه دا ناروغي یو موسمی مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي، ځکه چې دا موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومان مين دی وای جګړو تری هر څه خستی او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دې چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په مخه راوړي و، ازادي راډیو ته دا سی ویل.
یخ ولیدی دا کوټه دی وروره ولاکه خود کی حساب کی ځخ بس ګرد دغس کی دا د جړې دغه ور سره تاریخونه نه ودلته دی پنیش پراته دی پنیش کی بوت نه ست بس یخ اواز دی ولې
دا یخ خونه کی مې بدولی دا یخ خونه صدر کمس
ولې په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوت نه لري بخاری نه لري په سیمه کی
نه مې ورته لګول د شپې د خوین بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو الله دا رقم سو دی مریض می راوستي چې به خې دا مخه دی فکتور او سپیام شکر شدی
دا ماشم دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه کې تبه کې دی کې دی پرون ما پښین بس ساين خطله سبندې کې دل تین سره داش تبه ور تین را دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو تر خلرانی ار شي کوي واست ار کم پروتي ګردش پدې بدلې کې ځان پټي کالو دای په عملی او یو سبندې کې سرګر سر ځان پټي سينه بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالی ببینین زمستان است، لیکن طفلکا ما خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سوزنن یا که پلاستیک می سوزنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو. خو دا کله د شوې د
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واورې. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ودل اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه
زیر زیر مخت کتل نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخت کتل نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ترازی. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتگار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتگار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکو حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلې دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و، او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده، او د کلاسیکي شاعرۍ په حقلې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نور شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوه، او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شی اغزی، چاته اغزی ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحال پو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 1500 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوي دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي وویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمې او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقی، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقی د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدې وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبري وکړي. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر اژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګي کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خو دا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کې لمبوي خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دې نه ډېر زیاتې مونږ فائدې اغستلی شو. هغې په ذریعه باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، ده اوسه پورې به هغهلته مې لاویده او دغه به نو هغې داسې یو هڅه وکړه او هغې نیټ ته راواړوله او څومره چې هم دایي مجلې دي هغه په نیټ باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سړی یو بل سره هغه پې کېدلی شي، یو بل کتلی هم شي دلته خلک او د هغې طرح صحیح لیدلی شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو منځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، نو خلق بیا رسائی بہت اوشی لگا درگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه شی لگا نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگری د سوشل میڈیا په دغه باندې او اغه داسه سایټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې اغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي اغه تا اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خسی وشي نو د سری سری با د تلو راتلونه علاوه کم چې زمون مشکلات دي کم چې زمون نل مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي اغه تکسر نه سم مشکلات د وجو نه را پیخيږي نو دا په کې ودا سي خسوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د اغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من ننګیال سي دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چېرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به هېڅ اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو ښه خبره ده اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لرې پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لرې والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت دی نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغې رو رو حاوی کیږي او چې اړیکې نه وي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لرې نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مسله پکې دام د ننګیال صاحب چې که چېرته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو اړختي بل ډله به بل اړختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زر تاثیر کوي که یو ځای شي سره کېدای شي دغه تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان له یو لوی کلتور به شي دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پورې جلا دي نو بیا هم دغه سې دا چې ځان له ځان له پخېږي
مننه منیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه که په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خو له کوزه پښتونخوا ډېر خبر یې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولس ته یوځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یوځای والي لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کے لگ منگ منگ چپ کم ماحول کی اوسو یا چپ کم ذائقے کی اوسو دا آگے لگ ڈیر مشکلات لری آگا مشکلات دا دی التا منگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی او دا اغروان دے او سیمینار منگ کو پاؤ افغان پیس کانفرنس پہ نمان دے آگے دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آگا منگ مطلب پخپل سمے بانی کوے نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آگے پہنتون سرا رابطہ وکلا دا آگے پہ ذریعہ بانے منگی چی تاسو بہر او گوڑے زکر چی منگ کدا کار کو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات ادا سے کی نو آغا دغی مشکلات دا وجی ال تک خلق چونکہ بیا دا سپریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی اخبل سسٹم دے نو آگے دا وجی خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چمنگ دا پہلو کو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تو رست مشکلات بھی لگ لگ دغا بکی گی نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعرو ته او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راضي هغه کیږي یل روان دي داسې نه ده مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دی کې دغه دی چې په دې کې دلته برې پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم موږ باندې مشکلات دي هغه قانونونه نشته دی نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداشت کې شته دی چې دوه درې ځله داسې خسې وشوي دي کسان راوغواړي دغې دلته دغه وکړي نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دین لګ دي ته زیاتول پکار دي دغه وجه دا ده چې هلته چونکې هغې ته مسایل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی یې زیات کوي نو د هغې سره به هغه تګ راتګ راشه درشه به زیات وي هغه خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
ننګیال صاحب غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو؟
بیا به زه خبره وکم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هلته کې د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هلته کې خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبره ښکاري چې خبرې کوي په هغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ داسې ټکي استعمالو بیا په شرمېږو ځکه چې دلته د لرې پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو داسې ده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکی یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په نننۍ برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي او په سر کې مو د شاعرۍ د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وي او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زموږ په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دمې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړ کوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشي د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به را ژوندۍ شوي ده، او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وچې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده، دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تاته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي، موږ یې همیشه تفریح کړي او زمونږ ورسره سي ټول ملګرتیا هم واقعي نه زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک ځان خوشان ژورنالستان دي، څوک لیکوالان دي، څوک نطاقان دي، او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره ده، په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي، خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري، ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر و شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویل دي، دا متل دی چې د درد از بېلګې خېږي، ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده، او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي او هغه وخت دې ته ولیکي، مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه ته نه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د آشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی، نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلی وي.
انوری صاحب داسې دی، وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي، دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي، دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي، ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي، او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دی رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده.
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي، ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو لیکي، یو بل پرې تنقید کوي، نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یاره ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې که تا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور که چرته په باور زما وی، چاته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی.
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده، او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو، خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري، که هغې په هر معیار ویلې، که د مینې لپاره یې ویلې دي، که د وطن دپاره یې ویلې، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم، که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتمن و یو کتاب شیر ټول غچاب ځین شاعران وستاست پته د شیر یو څو شیر نه لیکلی یو بیا پاواره لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لګزما خپل نظر دا دی چې دسه باید ونی شي معیاري شیر ولیکل شي بل دسه یو شیر چاپ شي ځای قلن ژوندې پاتې شي د مینې لپاره د شیر وې د ټولنې کمې نیمګړتیا وي چې د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیا وي په راتلونکي کې لمنځه لاړ شي زمونږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شیرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ د هغې د طالب د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اوریدونکو ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کم شوي او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي. ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي. خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریم نیټه ویلی پریپویا نشم ویلی پریپویا نشم ویلی نو دا سمانه چې هر ځای یادوي کله پر ویاړ کوي او کله داسي وای یاد اولی میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او رسته شیر ولیکم جانان دا سمانه اوف زر شو واینو دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې ترمنځ څه راز دی خدانو څه مانا خدانو څه کیسه ده خو زه چوپ یم بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي خیر دی جانانه خیر دی ووایه چې زه پرې پوه شمه زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه
خیر دی ما پریږده ما ته خوب راځي خیر دی ما پریږده ما ته خوب راځي بیا به وایم لاس رانه کش کړي او غوسه غوندې شي بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم ما سره مه غږېږه ته له ما راس پټوي ښه زه پوه شومه ښه زه پوه شومه تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روغ شو اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي په تا مهین ستا لیونۍ روغ شو
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار
دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي نو یا به دې مینه خواره شوی وي نو ځکه اوله میاشت او دریمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ ځه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نه شي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندم او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري. کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
سکندر خان څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړي دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 1100 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزي او پاړکي شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل بخ ادبی رنگ بیان شوی دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خ خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د د په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولې ده او په هغه کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوې دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان لا شعرو یو نمونه. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیرې د خپل څختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر مې هسی زیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر مې هسی زیګر پرې کړ، چې ویني اوخي دواړه مې لسترګو تر لیموسی. ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی. ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، کانی وی هم مات شی د سړی زړه ده د غخو عاشق چې د آشنا لډی رغمه پناروسی کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتان کې کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتان کې چې بوی دوری تو غخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیم پسر پلاس نزی پزلوزی د عشق پگران لارکی مشتاقان کلپ پخوسی
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې کک د جګړې میدان ترانګ دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لوی دخت بیا راتاو شو دو هوسی په منډه وختلی غرته غرانه یو بوټو ونڅل هوا ته د فرا پراخ دخت د هوار المر زلیگی خو ګرمی لا ډیره نه ده د سرتیر زړونه ډک له استرابا صغروال پلان بس چوګا مدی لري په وحشت پلی ونتو و هیرا منډی د ساکانو د لخکر خواتر درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو یو نظر ملکی ته مخ را واړاو د کیګدی تر مخې تیر د باد په څیر شو زرینې له اوښکو ډک سترګې پر جانانې د خواږه نظر برېښنا شو حس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا غشي لخکر مخته سهمناک گروز تاو کن خپل سر بگذریات هم پونده ورکل خپل آستا شل سپارن ای زوال هم بده پسیش دی پیلانو وحشی شوه لخکر راغه پوخ دی وسپن دی زغر و پترنگر و نمرانه پیل مخا مخ پا کک راتاو شو لکه تندر پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو پیل پرزان لکه زخمی خامار را تاو شو پی او گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سی نکره نخه کک دی بل پیل خواته تی پدیر تلوار شو او گزریات لدیر زوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شات وویست دی غرخواته دی پیلانو غوی من جو پر همدی زای شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا د سالار سمن لخکر کې د پیلانو تاسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو تا ووي د غره په څیر ګرز خپل سره هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغره وال ترنګړې یې ننوځي مغزو ته حیاهو ده شنګهار دی او دربا ده د کک هو د سمن د ششنهار دی او گزریاز او نیزوال هم ورپسی دی پیلوانان دی تر پخو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک له ګرز د سره تاو د غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک له ګرز د سره تاو د غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېره وهم هر خوا تښتي څه یې بېرته د پارتي لښکر په لاړ شوه څه یې مات و ګډ ولاړ دي او ستنېږي څو یې دښته کې خواره واره په تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لا هم لسره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند او رایه د کک
گرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پریوت له اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه. اردوان له پیلوانانو خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهي پیل باندې سپور شو، مخامخ یې له سپرو سره ورحی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډېر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0999 شل 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.